آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر من اوریدونکو ز نو شب آشنای در روان خبرونه په پایل کې په موخه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په شمال کې د جنرال عبدالرشید دوستم د طرفدارانو مظاهره دوام لري او حکومت ورسره د خبرو لپاره یو هیئت استولې یو لړ پولي ډیپلوماټیکي او نظامی هیئت د قندوز نه لیدنه وکړه او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای په 12مه برېټانیا ته سفر کوي
درن واوریدونکو د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه نن د پنځشنبه ورځ د پښتو دومه خبری خبرونه اوري په خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم لرو د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې وروستي اوربند او خوده چې دواړه طرفونه د سولې طرفدار دي
یکی که با مردم افغانستان و دنیا نشان داده شد که مردم افغانستان جنگ میکنه هم د این طرف و هم د طرف
د هلمند سول کاروان د امریکا سفارت ته خپل غوښتنې رسي
په ټولیزه توګه مو پر غوښتنې ځخ کړی دی چې هغوی باید له خپل سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي
د هلند سنا مجلس د سی ولایت تصویب کړ چې لمخې وي په ډیرو عامه ځایونو کې د هغه حجاب د حجاب په اغوستو بندیز ولګي قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د فاریاب د ولایت د قیصر ولسوالۍ د امنیه قماندان نظام الدین قیصر له نیولو وروسته د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش اسلامي ګوند د طرفدارانو لخوا احتجاجي مظاهره دوام لري جمهوری ریاست مظاهره کوونکو سره د مذاکرات لپاره نن یو هیئت میمنې ته واستاو دا هیئت چې مشري لوی د رسیز محمد شریف افتلی کوي د کورنۍ چارو دفاع د وزارتونو نه د اساسنو علاوه د ملي امنیت او د سیمه ییزو ارګانونو استازي هم پکې شامل دي له بلې خوا د جنبش اسلامي په سلګونو طرفدارانو نن د پنځشنبه په ورځ په جوزجان کې مظاهره وکړه د دغه ګوند یو مشر احتجاج کوونکي مخاطب کړل او ویل
این را بدانید که استبداد، زورگویی و همیشه خودخواهی در تاریخ یک تاریخ زرین ندارد. به فرعون نگاه کنید، به نمرود نگاه کنید، به ستمگاران تاریخ نگاه کنید.
تیر وزر دا عبدالرشید دوستم ملگرو دا فاریاب دا ولایت دا ملی امنیت دا ریاست و دانه تا ورواجه او ویسوزول. روخته مسئولین ویلی چه په نښتو کې یو کس وژل شوی او لستنا ټپیان شوی دی. پاین وخت کې د فاریاب ولایتي چارواکي وایي چې ډاکټر نقیب الله فائق دغه ولایت د نوی والی په توګه ټاکل شوی د فاریاب د والی وایان جاوید بیدار امریکا غږ ته ویل چې فائق نن د پنځشنبه په ورځ د نوی والی په توګه معرفي شو د دې نه وړاندې جمهور رئیس اشرف غنی عبدالحق شفق د حماین فوزي پر ځای د فاریاب د والی په توګه باندې معرفي کړی وو تاسو زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ یو لړپړی نظامی او ملکی حیات چې د افغانستان د حکومت لړپړ غړي او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو لوقماندان جنرال جان نیکلسن نه علاوه د څو بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټانو سره ملګری نن قندوز ته سفر وکړ او د امنیت او بیرغونی په اړه له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې په حیات کې د ملي دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزیرانو نه علاوه د ایټالیا فرانسې آسترالیا او انګلستان سفیران هم شامل وو جنرال نیکلسن په خپل وینا کې ویل چې امریکا د افغانستان د حکومت د سولې د حلو ځلو او اوربند ملاتړ کوي
کله چې زه او مېرمن مې دوه کاله مخکې په 2018 کې دلته کندوز ته راغلو نو وضعیت ډېر بدل و ما هماغه وخت له تاسو سره ژمنه کړې وه چې موږ به تاسو سره څنګ په څنګ درېږو تر څو ستاسو د ښار او ولایت امنیت تامین کړو
د افغانستان او پاکستان د چارو نامتو امریکایي کارپوه مایکل کوګلمن وایي چې متحده ایالات د وخت په افغانستان کې له غټو مشکلاتو سره مخامخ دي او په موجوده شرایطو کې سیاسي حل اسان نه ښکاري هغه ویل
this is the whole the epitome of the challenge in Afghanistan. That what do you do about these groups like the Taliban and the Haqqani network and other militant groups?
متحده ایالات په افغانستان کې لړډول ډول چیلنجونو سره مخامخ دي او امریکایي مشران نه پوهیږي چې په څه ډول چاره وکړي. لوی خوا طالبان دي، لبل خوا د حقانی شبکه او القاعده، او لبل خوا داعش یا د اسلامي دولت ډله ده چې ورځ په ورځ قوت پراخیږي. او د دې ډلې ماتول ځکه ناممکن دي چې څوک نه پوهیږي چې څوک له بهر نه ملاتړ کوي. له طالبانو سره د پاکستان نه علاوه اوس ایران او روسیه هم ولاړ دي، او دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په اړه له امریکا سره ژور اختلافات لري او کوشش کوي چې مشکلات ورته پیدا کړي او په جنګ کې ښکیل وساتي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. امنیتي مقامات وایي چې نن د پنجشنبه په ورځ سهار وختي د قندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د طالبانو یو مهم مرکز له منځه تللی، او د قندهار د امنیه قماندان جنرال عبدالرازق په وینا په هوایي بمباریو کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 تنه ټپیان شوي دي. د شاولی کوټ ولسوالۍ د قندهار په شمال کې د روزګان او زابل ولایتونو په سرحد کې پراته ده، او د نظامی قطارونو د تیرېدو لپاره سوق الجیشی اهمیت لري. د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش د یو قاضي په شمول د دغه ډلې 30 تنه وسلوال وژل شوي دي. حکومتي قواوو بهرنیو ځواکونو 13 شپه د اچین په ولسوالۍ کې هوایي او ځمکني عملیات کړي وو. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د پنجشنبه په ورځ د پکتیا ولایت د ارګون پولیس والی کې د دغه ولایت د ځانګړو قواو د وژل شوي قماندان عزیز الله کاروان په فاتحه کې ګډون وکړ. کاروان د روانې هفتې په سر کې د کابل د مکرانو په سیمه کې وژل شو، او طالبانو یې د وژلو ذمواري قبول کړه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږکال د کانکور په ازموینه کې 109,000 او 922 شاګردان او شاګردانې برخه اخلي. توقع ده چې د جولای په 12مه به برېټانیا ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر په مهال د هغه په ضد په پراخه کچه احتجاجي مظاهرې وشي. پام وکړئ رپورټ ته چې شافیا سرداری تستلولې.
ویل کېږي چې په زرګونو خلک لګیا دي په لندن کې د ټرمپ د اقامت په دوران کې د هغه پر ضد د احتجاجي مظاهرو لپاره امادګي نیسي. زیاتره برتانویان د مهاجرو او نړۍ د اقلیم په اړه او د ټرمپ د منفی دریځ له امله پر هغه باندې سخت په غوسه دي. که څه هم امریکا او برتانیې تر اوسه خپلې ځانګړې اړیکې ساتلې دي، خو اوس یې ترمنځ د لومړي ځل لپاره د تجارت، د ناټو دفاعي لګښتونو او نورو نړیوالو مسایلو پر سر اختلافات پیدا سوي دي. ټرمپ په داسې حال کې دا سفر کوي چې سږ کال په اروپا کې سخته ګرمي ده، خو فکر کېږي چې د دې سفر په وخت کې به د سیاسي ګرمۍ درجه هم لوړه سي. دومره سخت اختلافات چې د اتلانتیک د سمندر دواړو خواو ته د پرتو زړو انډیوالانو ترمنځ اوس پیدا سوي په خوا یې مثال نه و لیدل سوی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او په داسې حال کې چې په 2018 میلادي یا 1415 لمریز کال کې د امریکا د لاس انجلس په ښار کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې کیږي، شپږ کاله وخت لا پاتې دی، خو د فیفا مامورانو خپل آمادګي پیل کړې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د کندز د امنیتي حالاتو د څېړنې او په دغه ولایت کې د لویو پروژو د عمل کېدو په خاطر د کابینې ځینو وزیرانو او د خارجي هیوادونو سفیرانو دغه ولایت ته سفر کړی. جزویات یې د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو چې لږ وروسته یې اوري. د سولې لپاره ولسی حرکت امریکایي ولس ته د یو لیک په لیږلو سره د امریکا سفارت مخې ته خپله ناسته پای ته رسولې. دا چې وروسته تر دې د دوی غوښتنې څه دي، دا به هم لږ وروسته په بل رپورټ کې واورئ، خو تر دې مخکې پام وکړئ د ګلرحیم نیازمن رپورټ ته.
نن قندوز ته د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قماندان جان نیکولسن، له دوی پرته د ایټالیا، فرانسې، استرالیا او انګلستان سفیران او د څو نورو سفارتونو استازي راغلي وو. د دوی د راتلو هدف په قندوز کې د امنیت ارزول او په دغه ولایت کې د بیا رغونې د چارو په اړه څېړنه وه. د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي د شمال او په ځنګړي ډول د قندوز امن کېدل مهم وبلل او زیاته کړه چې دوی به د قندوز په امن کولو کې له هیڅ ډول هڅو دریغ و نه کړي او په قندوز کې مشت افغان سرتیری به مجهز کړي. نوموړي دا هم وویل چې د وربند په عملی کولو سره نړیوالو ته وښودل شول چې دوی جنگ نه غواړي.
ما با اعلان آتش بس دو چیز از بلوچستان بود، یکی این که با مردم افغانستان و دنیا نشان داده شد که مردم افغانستان جنگ میکنه، هم در این طرف و هم در طرف مخالف.
موږ د وربن په اعلان سره دوه شیان په لاس راوړل، یو دا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته مو وښودل چې د افغانستان خلک جنگ نه غواړي، هم افغان دولت او هم طالبان، او دویم پیغام دا و چې د دولت د مخالفینو د رهبرۍ په کچه په هغوی کې داسې درزونه راغلل چې د سولې د راتلو په ګټه دي. نوموړي وویل چې افغان دولت له طالبانو او پاکستان سره د سولې خبرې کوي او آمادګي لري چې هغه ډلې وځپي چې سولې ته نه کینی. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د قندوز د بیارغونې او په دغه ولایت کې د لوی پروژو د عملی کولو په اړه داسې وویل.
دویم موضوع د حکومتداری په حق له و چې جناب والی صاحب خپل لنډ رپورټ وړاندې کړ چې کوم اقدامات شوی ده او کوم اقدامات باید وشي. قندوز یو داسې ولایت ده چې ډېر ښه بستر د دې لري چې باید دلته ښه سرمایه ګذاري د جهاني ټولنې لخوا نه وشي او دلته په راتلونکو کې
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان جنرال نیکلسن وویل چې دوی د افغان دولت د سولې او وربن ملاتړ کوي او د سولې پر رامنځته کېدو کې د هر ګام ستاینه کوي. هغه دا هم وویل لکه څنګه چې په جګړه کې د افغان ځواک ملاتړ کړی، د سولې پر راوستو کې به هم د افغانانو ملاتړ کوي. مونږ له تاسو سره ودریږو او ولاړ به یو او ستاسو د ځواکونو ملاتړ کوو. دا ځل د سولې غږ هم اوچت شوی، دغه غږ مونږ ټول هیله من کړی یو. دا نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړیوالو لپاره هم ښه زیری دی. د قندوز والی هم خبرې وکړې، ویل چې دوی له نړیوالو غوښتنه وکړه چې قندوز ښه کاري فرصتونه لري او باید نړیوال له دغو فرصتونو څخه ګټه واخلي. هغه دا هم وویل چې که خدای کول او سوله راغله نو په قندوز کې به د لویو پروژو شاهدان یاست. د دغو ټولو سفیرانو راتګ هم د دې ثبوت وګاڼه چې دلته به لویې پروژې عملي کیږي. د غونډې په پای کې د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی د هغو دریو ولسوالیو د آزادولو یادونه وکړه چې له تشکیلېدو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. راغلی حیات له چارواکو سره له څو ساعتونو ناستی وروسته عامو خلکو ته د کم وخت لپاره خبرې وکړې. گل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
زمان خاک دا واشنگتن دا ستادیو ناوری دا سول لپار ولیسی حرکت امریکایی ولسته دا یولیک پا لیگلو سرا دا امریکا سفارت مخی تا خپلا ناستا پای تا ورسوله او تاکل شوی چه تردی وروس دا روسی سفارت تا مخی تا پرلت وحی دا دا حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادی را ریتا ویلی چه پا دا غلی که دوی لامریکایی ولست نا دا افغانستان سر دا مالی مرس و دا منن تر چنگ غختن کردی چه خپل پوزیان او دا امریکا حکومت پا افغانستان که دا جگلی دا اگدی دو پاره و پختی. نور تفصیل دا هم دا موضوع دا یوسف خان زدران چه دا ازادی را ری خبریال دا پروپورت که یارو.
د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا سفارت مخې ته تر 9 ورځې پرله تروسته دا ناسته امریکایي ولسته دی ولیک په لیږلو سره نن پای ته رسوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دغه لیک کې له امریکایي ولس نه د مالي مرستو د مننې تر څنګ غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان حالت جاج او حساب واخلي.
موږ په همدې سیمه کې پر همدې ځای باندې د امریکا ولس لیک لیکلې دي، تر څنګ یې دا سفارت ځینې استازي راغوښتل کېږي هغوی ته لیک سپارو. په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د 12 کلنې مودې حساب کتاب وغواړي، له هغوی څخه وپوښتي چې ولې تاسو په د امن پراوستلو کې پات راغلی اسا ولی جګړه ورځ لبري پراخېږي.
دی وی دوی په دغه لیک کې د افغان ولس ټول غوښتنې او د افغانستان د ثبات لپاره وړاندیزونه مشخص کړي چې د امریکا حکومت او ولس ته څرګند پیغامونه لري. ښاغلی وطن دوست وایي ټاکل شوی چې دوی په بهرنیو هیوادونو د فشار او د افغانستان د سولې په پار سبا د روسیې سفارت مخې ته پرلته ووهي. د نوموړي په خبره دغه شان د پاکستان، ایران او انګلستان سفارتونو مخې ته پرلته هم دوی په پلان کې شامل دي. د سولې ولسي کاروان د روژې په میاشت کې له هلمند نه د کابل په لور خپل پلی حرکت پیل کړ. د لارې په اوږدو کې ورسره د نورو ولایتونو ځوانان هم یو ځای او تر 8 ورځنی مزل وروسته د تیر کوچني اختر په څلورمه ورځ کابل ته راورسېدل. دوی د کابل په وزري چمن کې له 2 ورځې پاتې کېدو وروسته د جون د میاشتې له 23 تر 28 نیټې پورې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې او بیا د امریکا سفارت مخې ته پرلت ووه. له دې وړاندې دوی ملګرو ملتونو ته هم یو لیک لیږلی چې پکې د افغانستان د ولس کلنې جګړې د ختمولو په برخه کې د دوی رول پوښتل شوی دی. دوی وایي د دغه پرلتونو اصلي هدف له یو شمېر هیوادونو دا غوښتنه ده چې نور د افغانانو په منځ کې له تفرقو او نیابتي جګړو لاس واخلي. د حرکت له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي او د سولې خبرو ته کښېني. له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم په دې باور دی چې یاد پیل شوی حرکت او د دوی هڅې د افغانستان د سولې بهیر ته قوت ورکولی شي.
ټولو ته زولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینی د حل لاره ده. فلهذا د امریکا د سفارت مخکې د ولسي دغه حرکت تمکیدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. فلهذا بهتره خبره هم دا ده چې امریکایانو ته عام ولس ته چې د افغانستان جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي هغوی ته باید دا خبره وشي چې 18 کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
دی وایي دا ډول هڅې د سولې لپاره عملي لار ګڼل کېږي چې بالاخره ښکې لورې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي. ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه د مصلحت له لارې ختمېدلی شي چې دا وخت یې ځای زور نیولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پارلماني اول سوله شوراګانو لپاره د ابتدایي نوملړ د اعلان وروسته نوماندان او نور وګړي کولای شي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون سره ثبت کړي. دا چې تر اوسه د شکایتونو د ثبت لړۍ څنګه روانه ده، د شکایتونو د کمیسیون یوې کمیشنرې همیره حقمل امریکا غاک آشنا را دیده ویل.
د ټاکنې په قانون کې دوه مختلف مادې دي چې د یوې مادې په اساس چې هغه څلور اویومه ماده ده کله چې ابتدایي نوملړ اعلانېږي هغه کسان چې په خپله کاندیدان کله چې په د ټاکنو په کمیسیون باندې دی اعتراض لري د دې په خاطر چې دی د لیست نه هست کړي دي هغه دوه هفتې وخت لري، دوه اونۍ څوارلس ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د شکایاتو په کمیسیون کې ثبت کړي. او یو هم یو نوینه ماده ده چې د یو نوینه ماده په اساس هغه سیاسي ګوندونه، ټولنې، بنسټونه، اشخاص او افراد چې دوی په هغو نوماندانو چې دوی په لیست کې راغلي دي ولې د دوی په فکر او د هغو نوماندانو د تیرو کړنو په اساس باندې دوی په هغو باندې اعتراض لري او د دوی په هان باندې هغه خلک واجد کاندیداتوری نه دي کېدلای شي هغه خلک غاصبین وي، قاتلین وي، هغه مجرمین وي، هغه د ناقانونه وسلوالو ډلو غړي وي یا په یوه رقم د رقمو په اوږو کې شریک وي. دوه ورځې هم د دې په خاطر خلکو ته وخت ورکړل شوی دی چې په مجموع کې په لس په 15 کاندیدانو باندې چې د دوی په نظر غیر واجد شرایط په دوی باندې اعتراض وکړه. او د پرون ورځې تر آخره پورې تقریبا په مرکزي کمیسیون کې د ټول افغانستان 510 مختلف شکایتونه ثبت شوي دي.
د شکایتونو اکثر موارد څه شی دي او په کوم رقم نوماندانو دي؟
د شکایتونو اکثر موارد په دغو نوماندانو دي چې د دې لیستونه حذف شوي دي. نور شکایت دي په هغو کاندیدانو باندې دي چې د دوی په نظر هغه د شرایط وړ نه دي او دا زیاتره بیا هغه کسان دي چې بر حال وکیلان دي. چون دوی دوره د وکالت 8 کاله تیره شون او هغه کړنې چې دوی ترسره کوي دي خلک یې ناراضه دي. هغو کې زیاتره د غصب موارد شامل دي، د قاچاق موارد شامل دي، مختلف فسادونه پکې شامل دي، زورواکۍ پکې شامل دي، مثلا دغه د ناقانونه وسلو درلودل پکې شامل دي، د ناقانونه وسلوالو ډلو درلودل پکې شامل دي. هغه شکایات د اکثره په همدغو برحاله وکیلانو باندې دي زیات شمېر یې.
بله، د شکایتونو د ثبت د پروسې د ختم نه وروسته د ټاکنیزو شکایتونو دنده څه ده؟
بله، کله چې د
دې شکایتونو چاته لیږئ؟
ثبت لړۍ خلاصه شو، له مطابق د قانون هغو ته د رسیدګۍ مرحله شروع کیږي، چې هغه په دوی استثنایي حالاتو کې موږ ته واقعي څلور هفتې ده. په څلورو هفتو کې به مرکزی کمیسیون د شکایاتو هم ابتدایي بررسی کړي او هم به نهایي بررسی کړي، او هغه بررسی چې موږ وکړه هغه نهایي ده. هغه کسان چې مثلا په نتیجه د دو بررسۍ کې هفت شول هغه به هستی دي، او هغه کسان چې د موږ د خانواده د شرایطو ګڼل کېږي هغه به لست ته داخلیږي، او هغه لست به نهایي لست وي چې د هغه غیر قابل تغییر دی.
هغه کسان چې د مختلفو دلایلو په بنا په دوی تورونه دي او شکایتونه ثبت شوي دي، غیر د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نه چې د دوی ټول اسناد به ارزیابي کیږي، بل کومه مرجع ده چې قانون په دوی باندې تطبیق کړی شي یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون اجرات کوي؟
بله، غیر د دو دوو کمیسیونونه خوشبختانه چې یو بل کمیسیون هم جوړ شوی دی چې په همدغو اونۍ په اوایلو کې دغو موجودیت اعلان شو. هغه کمیسیون په ناقانون او وسله والو ډلو د بررسۍ کمیسیون دی چې دغو په راست کې هم بیا د ټاکنو د شکایاتو د کمیسیون رئیس دی. او هغه شکایتونه چې د ناقانون او وسله والو ډلو په ارتباط مختلف هغه د موږ کمیسیون د خانه کېدل کېږي او ترسیدګي کېږي، او مطمئنا چې په داسې کسانو باندې چې خلک اعتراض کړی یا چې هغه غیر واجد شرایط دي د مختلفو دلایلو په اساس باندې هغو به سم په سلو کې په هر قیمه چې وي د ټاکنو قانون به فیصلی کېږي، او دی به د لس نه حذف کېږي، ځکه د دی د لس نه د حذف موارد په قانون کې ذکر شوي دي.
ډیره مننه همایرا حق مال کورم ودان.
زه بلال خان د یران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001 202 شپاګ یو نه 31 درې شپاګ، او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190001001.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. د هالند سنا مجلس د سیوی لایحه تصویب کړه چې لمخې په ډیرو عامه ځایونو کې د حجاب په اغوستو بندیز لګولې چې لسترګو پراته ټول مخ پکې پټیږي. دا لایحه چې د سې شنبه په ورځ څلور څلوېښت د یو دیش رایو په توپیر سره تصویب شو، او د میرمنو هغه حق ته د پایټکې کې خود چې لمخې د بشپړ حجاب د اغوستو اجازه درلوده، دا لایحه په تعلیمي مراکزو، عامه ځایونو، روغتونونو او دولتي بنسټونو کې پر حجاب بندیز لګی. دا رپورت لګروسا وری خاطر دی مخکې د افغانستان د بندرونو د نورم او ستاندارد په اداره کې د اداري فساد شتون له عمله د بې کیفیته سون توکي واردات ډیر شوي دي. د هرات ولایتي شورا غړي وایي د بې کیفیته سون موادو واردېدل ډیر مالی زیانونه خلکو ته اړولي دي، او حکومت باید د ستونزې ته په جدي ډول د حل لارې پیدا کړي. نور حال په رپورت کې اوري.
په تیر یو لسیزه کې د بې کیفیتو تیلو او ګازو واردات د افغانانو لویه ستونزه ګڼل کیږي. دغه ستونزه د افغانستان حکومت یې اړ کړ تر څو د کیفیت معلومولو لپاره د افغانستان په بندرونو کې د نورم او ستاندارد اداره پرانیزي. خو داسې معلومیږي چې افغان چارواکي لا هم نه دي توانیدلي چې د بې کیفیتو د سون توکو د وارد کېدو مخه ونیسي. توریالای طاهری د هرات ولایتي شورا مرستیال وی د هرات د نورم او ستاندارد په ادارو کې د شته فساد له امله د دې ولایت د بندرونو له لارې افغانستان ته لکه د تیر کال په شان د ایران او ترکمنستان څخه بې کیفیته سون توکي راځي. طاهری وی
سالیان سال د شته په اساس فسادی کې در برادر وجود داره.
کلونه کلونه کیږي چې په بندرونو کې فساد د لامل شوی چې هیواد ته بې کیفیته تیل وارد شي. یوازې د قاچاق په بندرونو اکتفا نه کیږي، ځکه چې په هیواد کې دننه ډېر لږ مخدره توکي واردېږي، خو بې کیفیته ګاز او تیل د رسمي بندرونو څخه ډېر واردېږي، چېرته چې د نورم او سټنډرډ دفترونه هم شتون لري او دوی د سترګو لاندې دغه مواد افغانستان ته راځي. په دې وروستیو کې ولسمشر د وزیرانو د شورا د پریکړې په اساس په ګازو او تیرو محصولات ډېر کړل تر څو د بې کیفیته توکو د واردېدو مخه ونیسي، خو د شپږ میاشتو په تیرېدو سره د ګازو او تیلو په نرخونو او کیفیت کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د هرات اوسیدونکي د بې کیفیتو سون موادو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او وایي د بې کیفیتو ګازو او تیلو له امله د کور وسایل او موټرونه یې خراب شوي دي. هغوی د حکومت څخه غوښتنه لري چې د دغې ستونزې لپاره د حل لارې پیدا کړي. ګلبدین د هرات ولایت اوسیدونکی دی.
د سون مواد ډېر بې کیفیت دي. زه په خپله موټر او موټر سایکل لرم، خو کله چې په لاره روان یم موټر مې په ټپه ودرېږي او د دې علت همدغه بې کیفیته تیل دي چې په ټولو ټانکونو کې خرڅېږي.
عبدالله د هرات ولایت بل اوسیدونکی دی. هغه داسې وایي،
ګاز که ما فعلا استفاده میکنیم به خانه ها بسیار مشکل واقع میشه. یعنی
په کور کې د کومو ګازو نه چې موږ ګټه اخلو ډېرې ستونزې لري، تور دود ورکوي، حتی تیل هم چې استعمالو دغه ستونزه لري. د بیلګې په توګه هغه تیل چې زه خپل موټر کې اچوم مجبور یم چې په اونۍ کې یو وار مستري ته هم ویسم.
خو د هرات ولایت د نورم او ستاندرد مسولین دا ادعاوی ردوي او وایي چې دغه بې کیفیته مواد د بندرونو څخه په قانوني توګه نه بلکې د قاچاق په توګه حتی د نورو لویدیځو ولایاتو له لارې هرات ته راځي. عبدالواسی خادمی د هرات ولایت د نورم او ستاندرد مشر وایي،
سالیان ساله که ما میگیم که بنادر غیر قانونی داری،
کلونه کیږي چې موږ وایو چې غیر قانونی بندرونه لرو. همدغه وجه ده چې د هرات بندرونه د سوداګرۍ لاړخه مخ په خرابې دودي، خو د فراه او نیمروز غیر قانونی بندرونه په پرمختګ کې روان دي او دا هیڅوک نشي کولی چې رد کړي چې په هرات کې بې کیفیته تیل او ګاز نشته. او دا موږ هم تاییدو چې شته، زمنګ د پلټنې صلاحیت محدود دی او موږ پوره کوشش کوو چې دا کنټرول کړو.
جیلانی فرهاد هرات والی ویان وایي، بې کیفیته تیل او ګاز یوازې خلکو ته مالی زیان نه رسوي بلکې چاپیریال هم زیانمنوي. ښاغلی فرهاد وایي، له همدې عملی سرحدي پولیسو ته هدایت کړی تر څو د بې کیفیته توکو په مخنیوي کې جدي پاملرنه وکړي.
ادارات و قطعات هستند از پلیس سرحدی گرفته تا کمیسری.
سرحدی پلیس مکلفیت لري تر څو د قاچاق او مخه ونیسي. توپیر نه کوي که هغه د مخدره موادو قاچاق وي او که د نفتي موادو. مهمه دا ده چې باید د قاچاقو په مخنیوي کې جدي ووسی.
دغه شکایت هغه وخت زیات شو چې د هرات ولایت د نورم او ستاندرد چارواکو په یو کال کې د تیلو او ګازو 50 وارداتي شرکتونو کاري جواز د دې امانه لمنځه یوړل چې هیواد ته بې کیفیته تیل او ګاز واردول. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو.
د دې 700 مهم خبرونه. د اناتولیا خبری اژانس د ترکیې د دفاع د وزیر له قوله نن رپورټ ورکړ چې ترکیې د پاکستان په سمندري قواو باندې د څلور جنگي کشتیو د پلورلو پریکړه کړې ده. برطانیې نن په روسیې باندې غږ وکړ چې په لندن کې په څو کسانو باندې د زهري ګاز وسله د حملې په اړه ورته معلومات ورکړي. د امریکا سمندري قواو نن ویل که ایران د فارس په خلیج کې د تیلو د انتقالولو لارې وتړي، نو د امریکا سمندري قواو په مقابل کې ځوابي اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د روسیې جټ الوتکو نن د پنجشنبې په ورځ د سوریې په جنوب کې د مخالفانو مرکزونه بمباري کړل، اردن وایي چې د روسانو او د سوریې د رژیم د مخالفانو ترمنځ به ګډه غونډه وشي. په 2016 میلادي یا 1400 پنځم لمریز کال کې د امریکا د لس انجلس په ښار کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې کیږي. شپږ کاله وخت پاتې دی، خو د فیفا مامورانو خپل آمادګي سرلوس نه پیل کړې ده. توقع ده چې د فوټبال د نړیوال جام لوبو وروسته به په لس انجلس کې په 1400 لمریز کال کې د مکسیکو او کاناډا سره ګډ د اولمپیک لوبې وشي. د یو اټکل له مخې په میلیونونو خلکو دغو لوبو سیل لپاره لس انجلس ته مخه کیږي. د روسي ځل لپاره په لس انجلس کې په 1911 او 1913 لمریز کال کې د اولمپیک لوبې شوې وې. او د ایتوپیا پارلمان دغه هیواد د دریو وسلوالو ډلو نمونه د ټیریزم له تور لیست نه ایستلی دي. د پارلمان غړو د پنجشنبې پر ورځ غونډه وکړه او په متفق ډول یې پریکړه وکړه چې دغه دریو ډلو نمونه باید د ټیریزم له لیست نه وویستل شي. صدر اعظم محمد ابی تیر هفته پارلمان ته په دې اړه یو مسوده وړاندې کړې وه.
ترانو اوریدونکو روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مالشه.